تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سردی موسم راوند امشته د لرګي ضرورت ای، د نغدې پی ضرورت ای، د ګرمې جمعې ضرورت ای، د وطن په مطابق د هر شي ضرورت ای. ځنه خلک کار نه بیا رغولې دي، هغه کار چې کی ما دودانې که ساغه سره مرسته نه دي شوې، د لمن نه رغولې دي، شاو نه رغولې دي. مهرباني دا وشي چې دې ته دره شاویر کو چې دې زمریخ پکې تر.
د کډوال یو بل تن سپینګری ملک شیرخان وای چې
د مرسته چې کی ما دود د لش کما دو غړیر کول خو آبیا داینه په دغمان کې د دوا ور ورک شو بل په می سوړ روغای دا پوسنا غوند په خیمه کې چې میستا د دغه داس باندې باس وسی چې دا وړ کا سزا ده دا چې سوړ و نه وای.
نواب خان چې د شمالي وزیرستان د مداخیر اوسیدونکو دی او په دې ورسته یو میاشت کې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه ګلان کمته یې کړه راکړي وای
ما یو افتا شي مشکړ دی غلی دی بیرمل ولسوالۍ نه میستا هیڅ مرسته نه دي شوی شنختیون نه دي لیکل شوی میستر کومک نه شوی میز دا کومک غوړي لکه دغه خلک سره شوی دي میستر کومک وشي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی چې د ولایتي ادارې دی او پلاوی په مشرۍ ګلان کيم ته ورغلی وو د وزیرستان یو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویل
په دې خاطر چې زمونږ افتاسي دا کوچنی ګلالي ماشومان دوی له تحصیل نه محروم شوی نه د دوی لپاره د زده کړو برابرول او د ستاسو ټولو صحت دا په لومړي توګه کې دي چې راشن او د نور غذایی موادو په برخه کې متاسفانه د نړیواله ستونزه وه. زه باور لرم چې هغه مقدار مواد چې تاسو ته درکول کیږي شاید کم اوسیږي. ما ته راپورونه رسیدلی دي او ما زیرات ادارات ته هدایت ورکړی چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ګلان کيم ته په ورغلي پلاوي کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمدزی هم وو. نوموړي په خپلو خبرو کې وزیرستاني مشرانو ته وویل که هغوی غواړي د اووم ټولګي پورته ځوانان په کابل کې د خوشحال بابا، رحمان بابا او پیر محمد کاکړ په قبایلي لیسو کې زده کړې وکړي، یاد وزارت ورته د لیلیې په ګډون د ژوندانه ټولې اسانتیاوې برابروي او هر څومره ځوانان چې وغواړي هلته زده کړې وکړي په یادو لیسو کې به یې جذب کړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلست
مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو باید دا وایو چې خزه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخه دي. هغه بدن بشریت دی، هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمه و، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو، بې له مدني قانون داسې هم وایسو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بړل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. دې نو ځکه موږ وایو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده، او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مستر وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې مونږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والي د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانو نه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان، یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول دي هغه رعایت نشي، نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي، درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم، شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولای سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کته وي، په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوای چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات ده چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي خپل منځ کې، دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم، د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره، د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره، او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي، او د میراث حق ده. څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قا قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ است ګروال صاحب کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالي راځي
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځځي دا حالتونه ډیر حالت لري لکه څنګه چې یو حالت فسخ ده یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخ کړي دوم طلاق ده دریم خلعه ده او څلورم تفریق ده څنګه چې ټول په هیګه چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی تور کوله سوی ده یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه لمنځه یوسي اما په کوم شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کی او یا لمنځه یوسي اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما په هویه کې وجود لري چې خزانه سی کوي چې د واده عقد لمنځه یوسي اما دا غلطه خبره ده هغه دغه چې اسلام سړی ته حق ورکړی ده چې واده حق لمنځه یوسي په دې خزه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې د عقد لمنځه یوسي هغه حالات یو تفریق ده یعنی خزه کوي چې خپل میړه نه تفریق واخلي اما تفریق په کومه حالاتو کې تفریق په څلور نه ده اول تفریق د ضرر په سبب باندې یعنی کله چې خزه خپل میړه کوم ضرر ویني کوي چې دا تفریق غوښتنه وکړي تفریق د نفقه د نور کولو په سبب باندې یعنی کله چې سړی د خپل خزي نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګی نه کوي په دې حالت کې خزه کوي چې تفریق واخلي تفریق د غیابت په سبب کې یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالاتو کې کله چې سړی غیبيږي نو خزه کوي چې تفریق واخلي تفریق د عیب په سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او خزه نه سوی کويونه سی کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي دا کوي چې تفریق واخلي او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي شي چې د واده عقد لمنځه یوسي هغه د خلعه حالت ده دا هغه حالت چې په هغه کې خزه کوي شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلې ده دا کوي چې هغه خپل میړه ته برته ورکړي او له هغه نه جلا شي دا هغه حالت چې په هغه کې واده لمنځه ځي
ډیره مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري د پښتو د مشهور لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالې به ننګي ته دي ساتینه مخت د میوند یوه ستر جګړې کیسه کوي دا جګړه د انګلیسانو او افغانانو ترمنځ د کندهار په